د لرغونی مصر ډبره ده چې پر دې ډبره مصری هیروغلیفي ډیموتیک او د لرغونی یونان ژبې ژباړل شوی دی. البته لرغونی یونان او زاړه روم بیا د ژباړې تمدن رامنځته کړی دی چې د یونان فلسفي، ادبي او ساینسي آثار بیا پیړۍ پیړۍ وروسته رومیانو او عربانو په خپلو ژبو واړول. په لرغوني روم کې یو له مشهورو ژباړونکو څخه سیسرون دی چې د یوناني ادبیاتو او فلسفي آثار یې ژباړلې دي. دی د ادبیاتو په تاریخ کې د دې لپاره مهم شوی دی چې له یوه لفظه بل ته د ژباړې پر ځای د مفهوم د لیږدېدو پر ژباړه اتکا کړې ده. د ژباړې د تاریخ په ترڅ کې یو مهم پړاو د اسلامي تمدن د وخت ژباړې دي. په ځانګړي ډول د عباسي خلافت پر مهال چې د بیت الحکمه په نوم د ژباړې لوی مرکز په بغداد کې جوړ شو، په دې مرکز کې د یوناني فلسفې ګڼ آثار په عربي ترجمه شول. وروسته بیا په منځنیو پیړیو کې ژباړې په اروپا کې نوره وده پسې وکړه. د دغو هڅو سربیره د ژباړې لپاره اصلي هڅې په 13 او 19 میلادي پیړیو کې شوې دي چې د چاپ ماشین له اختراع سره نړیوالې اړیکې پراخې شوې او ګڼ آثار له یوې ژبې بلې ته ترجمه شول. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغییرات راغلي دي. په تیرو 30 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوي، نږدې هر کال له یوې بلې ژبې ته د ترجمې په وخت اسانتیاوې زیات شوي دي او په وروستیو 2 لسیزو کې د تسهیلاتو دا سرعت خورا چټک شوی دی. له نن نږدې 8 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، خو ورځ تر بلې د یو شمېر ډېرو تکړه ځوانانو په مټ په دې برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي دي. دا ګامونه داسې کسانو اخیستي دي لکه عبدالباري نوراني چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو ورکشاپ لري. د پتیرو 10 کلونو کې له کوم مادي امتیاز پرته ګوګل ژباړونکي ته 1,500,000 پښتو جملې ژباړلې دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي نوراني سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي چې ژباړه یې دقیقه او سموي.
اول خو موږ پر کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظ او د یاګانو د لحاظ ترجمه سم ورته وکړو، خو بیا هم ځینې وخت څه مشکل وي، خو هغه موږ نورو کسانو مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه د کې کجباره راکې بیا ورته جمع.
د ژباړې پروسه مو څنګه وه؟ آیا کومه ځانګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټک کړي؟
دا پروسه خو ډېر دی، مقصد دا جوړش چې دی پیسې را داسې په نړیواله ساته دی، نو داسې کوم خاص پروګرام ته مزورت نه دی پیدا شوی چې موږ هغه کار کوو د ترجمه وکورته یا د پروسه مخته یوسو. نو طریقه ډېره اسانه ده او په خواله کله ناکله د انټرنیټ مشکل به و، خو هغه انټرنیټ به ضعیف و یا به مثلا بیخي نه و، نو هغه هم د 2014 سره وروسته دا مشکل مال شو. نو داسې کوم ځانګړی مشکل نه دی راغلی مخته.
ایا داس وخت راغلی چې اشباره ستونزمنه سی او ماشيني سیستم یې په سمه توګه نس اشباره لای، بیا تاسو په داس حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټري نړۍ کې خو داس مشکل هیڅ وخت ناراضي، ځکه اوس داس عصري وخت دی. مثلا کچیر انټرنیټ ځای په جمله نه اشباره په اصطلاح تجباره جمع کوي، خدای نه جمع کوي، د دې د معنی چې انټرنیټ ځای په دی. نو د دغه جمله تا ته دوه مریم راوړي او درې مریم راوړي او بل د دې ژباړې د ډاټابیس په اصطلاح د ذخیره کېدو یو شمې یار دادی چې د دې دغه یوه جمله تا ته درې واره راوړي، یعنی درې سوال صحیح کې کته د جمله صحیح ورته جمع کې په اصطلاح د بیا دغه جمله صحیح کوي، او که چیرې په اصطلاح دوه صحیح یوه غلطي یا دوه غلطي یوه صحیح بیا نه جمع کوي ډاټابیس ته.
ګوګل ټرانسلیټر یو ماشين دی، آیا فکر کوي چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري؟
بلې، ګوګل ټرانسلیټ خو یو ماشين دی، خو د دې ژباړه په اصطلاح ټول ستا په لاس، ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې هر څه حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي. نو کمپیوټر ژباړه کچی دی په اصطلاح، اول دقت ورته سوی سمه سوی، نو بیا هر وخت مثلا د تا ته په پوره اطمینان سره هغه ستا د کومه شی چې ته ځینې غواړې د تا ته په پوره دقت سره سمه درکوي. خو کچی دی دغه ترجمه یې سمه نه وي سوی، بیا څه نه څه مشکلات لري. او بل تر ټولو زموږ د ټرانسلیټ یا په اصطلاح د ترجمان څه نه څه مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیسي په مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو، نو هغه دغه انګلیش ترجمه چې ده مثلا بیخي زیاته ده، پلکو په میلیونو جملې ده، او زموږ ژباړه یا ترجمه په اصطلاح پښتو جملې چې دي هغه محدوده دي. نو په دا خاطر ځینې وخت خلکو ته ژباړه په اصطلاح چې هغه دوی غواړي هغه مطلب نه کوي. حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایراني یا فارسي په مقابل کې اوس هم زموږ په اصطلاح پښتو ښه ترجمه ورکوي.
ستاسو په نظر د ګوګل ترانسلیټر په ژباړو کې کومې نیمګړتیاوې سته چې تاسو یې پر مهال احساس کړی وي؟
داسې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی بیخي ډېر په مشکل کې سي ورته، ځکه دا یو داسې په اصطلاح ډاټابیس غوندې دی چې مثلا که چیرې دی تا ته جملې درکوي، دا جمله که چیرې اوس تا نه زده کولی شې ته سبا یې ورته جمع کړې، سبا یې نه زده بل سبا یې ورته جمع کړې، مقصد دی تا ته پوره وخت درکوي. دا یوه خبره. او بله خبره دا چې مثلا که چیرې د جمله تا ته درکړې، ته کولی شې هغه جمله د بل چا سره شریکه کړې، پوره مثلا د هغه څخه کومک وغواړي، بیا هغه جمله چې ښه پوره اطمیناني شوې برته بیا ورته جمع کړې. نو زما په نظر سره داسې عمده مشکل به نه لري چې سړی ترجمه ورته کوي.
له دې وروسته کومې پروژې او ژباړې په پلان کې لري؟
بلې، له دې وروسته موږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا دی، چې انسایکلوپیډیا هم دغسې غني کړو تر څو خلک هر څه وغواړي ځینې هغه په هغه کې موجود وي، هغه مثلا دی په هغه کې ومومي. نو چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غني کړو د پښتو د لحاظه، او انسایکلوپیډیا غني کړو، او بل د ګوګل ژباړه چې ده، دا د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شانو سرچینه ده د ژباړې. نو ډیر خلک چې هغه څه نه څه شی په کاري هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخي د ګوګل. نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې دا ګوګل ژباړه دومره غني کړو، لکه په اصطلاح چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ ورسو، خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبو موږ خپله ژبه غني کړو، تر څو هر څه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړې.
ستاسو په نظر د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي که نه؟
و د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کم وي، ځکه چیرې یو کس خارج ته ولاړ شي، هغه ته یو شی رانیسي، هغه اړتیا لري چې ترجمان د ځان سره ودروي. نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ اړتیا نشته چې څوک مثلا یو ترجمان هلته ته ځان سره ودروي، ځکه دی په خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولی شي هغه کس ته کوم شی چې وغواړي هغه ولیکي، ورته ووایي، هغه ژباړه خپله په غږ کې ورته کوي، هم یې په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه دی، هغه کوم شی ورته راواستي یا کوم د غږ کلیپ ورته راواستي هغه د ترجمه کېږي. نو یې په منتفهم نن سبا په ترجمان باندې کېږي، ډېر اسانتیا راوستلی. نو د انسانانو رول طبیعي خبره ده په دې کې ډېر کم کړی دی.
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړې او د ژبو په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري؟
ځوانانو لپاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کنه خپل ژبې لپاره لستوني راپورته کې خدمت وکړي، ځکه داغه کسان چې یو فقط په ټوله ورځ کې یا په ټوله مثلا شبه ورځ کې هدا کل شل دی کې نیم ساعت وخت خپل ژبې ته ورکړي، ان شاء الله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کتار کې د پرمختللو ژبو سره درولي. نو ډیر علمي خلک شته، ډیر داسې کسان شته چې د ټکنالوژي په برخه کې ډیر وارد دي، ډیر ښه معلومات لري. نو هغه کسانو څخه مو مهله ده چې دوی په اصطلاح چې هر څومره مصروف وي، هدا کل په شبه ورځ کې یو شلیکی او نیم ساعت وخت د خپل ژبې پرمختګ تومره وباسي، هغه چې دی کولای شي هغه پرمختګ د خپل ژبې لپاره وکړي، نو هم د پښتو د پرمختللو ژبې په کتار کې درولي، هم به د پښتو ژبه د دنیا د سیالانو ژبه کړي.
لا عبدالباری نورانی سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د تخلیقي آثارو د ژباړې په برخه کې ناقدان په دې ټینګار کوي چې ژباړونکي باید په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زاو زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونه او خبرونه راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه داده چې د حق سرچ باړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنځونو او ورونو څلور رسنۍ لوبو، شلو وره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي، او چې باندې پوه نه شو یوازې په ژبه او کلماتو پوهېدل بسنه نه کوي. د داسنی ادبیاتو د ژباړې لپاره کرکتون کې یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو د کیسې روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکی د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ورزیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال ولټر وایي هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وشلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړم، او دا پوښتنه هم شایي مهمه وي چې دا داستان د ژباړې لپاره مناسب دی. دغه دوې پوښتنې باید ژباړونکی د شعر د ژباړې پر مهال هم وکړي. له وی خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
مخکې تر دې چې د پوهان نصر الله ستانکزي نظر د افغانستان د حقوقو د تاریخ په اړه له تاسو سره شریک کړم، د پروین ملال یو شعر له دوی څخه اورو چې په ازادي راډیو مجلې لوراولې دی.
کاشکی کاشکی مې درته ویلای سوای چې خپل ځان ته وزرونه ګنډم، د وړانګو چاپک آس مې پیرلی، د وریښمو زین مې ورته جوړ کړ، د ځنګل څخه مې د نشتر د سیوري لرګي راغل، ځان ته رباب جوړوم، لږ صبر وکړه، داسې یوه سندره به ووایم چې د مځکې تر آسمانه د بوټي ټالونه پکښې زرغون شي. کاشکې مې درته ویلای سوای چې ستا د لاسونو نرم ږغ د وږمو په قدمونو زموږ کور ته راننوت، زما د زړه ترنګینې کړکۍ راتیر شو، نه پوهېږم زما زړه ته یې څه وویل. اوس مې هره شېبه احساس لکه ځنګلي کوتره د طوفانونو لمن ته لاس اوږدوي. کاشکې مې درته ویلای سوای زموږ په ښارونو بازارونو او کوڅو د شرابي وریځو سیوري څومره خپروي، شیزی خالی مروندونو تا دایاغی چا پوست بین باهوگان اخری، جونی دا گوتو پا قلمونو دا ورغو و پرپانو ترانیو کی وشمای بغیش که اخری، چا وقت روست با پردشتونو دا خرواقی جاغ راشم سی. کاشکی می درتوائل ایسوای مخبل دار او بیر سین تا وغرزول، تو پانی چا پیمی بشور تراول میده لام سکری شکل یکلی او دواره مروندونه باندې را تا وکړه، د الماسی څاڅکو مهین زنجیرونه پر دواره پښو را وتړل، اوس چې پر لارې ځم تر پښو مې وړانګې اوري، که ته دا ځل راغلې بیا دې نه پرېږدم، زه به وړانګې وکړم، ته د سخاوت باران فصلونه به شنیسي، د انارو بڼ به ګنسي، زه او ته به دواره ځانونه پکښې وکړو. کاشکې مې درته ویلی سوای زموږ د ښار دیوالونه پولیش او دروازه دروازه سوی، ده کرکه شا ترنگونو پسرلی زیجه بولی پنج پنجره زنگ خوریلی، زموش با بامونو ده مین سندرش نیسیوی، هر آواز ده کوتر و سیونو ورترازی او ده اسمان سره ده خلواک و وجمو پیالی پر سر آلیوی. خشکی می در توایی لیسوی جی تیرش پس توری وی، زموش با بام جی سیوری خبور و شپی دی ده زوانی شراب چشلی، ده سنده چپو بکم رنگ روناکی، ستوری ستوری که دلی اتن اتن زلی دلی، پشپی ده بام او سن میره خراله، ده حسد او وسو زولم، سپوشمی می درولی جل چپ روناکی دی پچکی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نشتې دوه کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له دوه نیمو تر دریو سوو مخونو پورې رسیږي. د زندانونو تاریخ د افغانستان د حقوقو د تاریخ برخه ده. چې لوی سره پوهان ستانګزی دې برخې ته په روسیو کلونو کې توجه زیاته کړې او غنی مقالې آنلاین خبرې کړې دي. لدوی په وورو چې د حقوقو د تاریخ او سیاسي تاریخ لیکلو فرق پوڅه کړي.
پوهان وایي چې کسان چې د تاریخ د حقوقو د تاریخ په حق له تحقیق کوي یا لیکل کوي، وی وایي چې خپل حقوق د ټولنیز ژوند یو لوی برخه ده چې هغه وخت شروع کیږي چې انسان ټولنیز ژوند ته مخ راړوي. سره له دې چې په اول مراحله کې ممکن دا د عرف او عنعناتو په شکل باندې وو، اما کله چې الزامي حالت ځان ته پیدا کوي ولو عرفي حالت هم لري، دا خپل د ټولنې د واقعیت په عنوان یا د ټولنې د ژوندانه د عمده څانګې په عنوان رابرسیره کیږي او تکامل کوي. او بالاخره انسان په نولسمه پیړۍ کې یو تاریخي مکتب رامنځته کیږي د حقوقو، چې د حقوقو تاریخي مکتب یا تحققي مکتب ورته ویل کیږي. د دې مکتب له نظره د حقوقو مبنا او اساس په تاریخ کې ده، وایي دا د ژوندانه د تکامل برخه ده او حقوق پرته له تاریخ نه وایي څه ژوند نشي کولی. له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکه لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري، اما په حقوقو کې چون د قواعدو علم ده، په اساس تاریخ هم د هماغه قواعدو د تکامل او شتون او ضرورتونو پر مبنا بحث کوي. یعنې ډېر نږدې دي سره. له بلې خوا نه د حقوقو تاریخ د حقوقو له فلسفې سره ډېر نږدې تړاو پیدا کوي. په دې معنی تفاوت دا ده چې د حقوقو په فلسفې کې اکثرا د حقوقي قواعدو ماهیوي مبنا څېړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په د حقوقو په تاریخ کې یوازې شکل د قواعدو لیدل کیږي او د هغه مادي اړخ څېړل کیږي.
استاد وبخشه، تاسو ویل چې د حقوقو په تاریخ کې قواعد مهم دي او د قواعدو په استناد باندې کار مخ ته وړي چې تاریخ څنګه د حقوقو ولیکي. له قواعدو نو مطلب څه دی؟
اجازه راکړئ چې زه یو ډېر ظریف ټکي ته اشاره وکړم چې اصولا د اصل او قاعدې ترمنځ تفاوت دی چې اکثرا مغالطه کوي. اصل هغه شی ده چې که هغه وجود ونه لري، یا هغه مبنا ده چې هغه که وجود ونه لري هغه شی وجود نه لري. موږ په حقوقو کې اصول لرو چې اصول ډېر محدود دي، او له بلې خوا نه قواعد لرو. قواعد هغه ضوابط دي چې انسانان یې د خپل ژوندانه د بقا دپاره په تکرار سره رامنځته کوي، په هغه باور پیدا کوي او خپل مادي ژوند کې پلي کوي.
دلته بیا هم د قواعدو خبره سو. مثلا که یو څوک سیاسي تاریخ لیکي، خو دغه خاطر هم ځینې قاعدې باید په نظر کې ونی ولسی.
یعنی هغه قاعدې نه ول کېږي د تحقیق او ریسرچ د پاره په نظر کې نه کېږي. دلته توجه وکړئ چې کله په حقوق کې تاسو ورځئ، یو حقوقي قاعده له مخکې نه وجود لري. مورخ ورځي هغه قاعده څېړي چې دا قاعده څنګه رامنځته شوې، ول رامنځته شوې، په کومې زمانه کې رامنځته شوې، څنګه تطبیق شوې ده او څنګه پر موږ راسېدلې ده. او همدارنګه دا لیدل کېږي چې آیا هغه تاریخي قاعده چې هلته رامنځته شوې وه په حقوق کې هغه اوس عملي کېږي که نه. دا په داسې حال کې ده چې په سیاست اساسا سیاست ته ویل کېږي چې ځینې کسان وایي چې سیاست علم نه ده. د لپاره وایي علم نه ده، سیاست ځان ته وضع شده قواعد له مخکې نه لري. وروسته دې نه چې واقع واقعي سي بیا قاعده رامنځته کېږي او هغه سیاست مدار استفاده ترې کوي. کله کله هغه قاعده ممکن په نورو مراحلو کې یا په نورو مکانونو کې اصلا ونه کارول شي. د همدې لپاره ځینې پوهان حتی وایي سیاست علم نه ده.
خو دلته بیا د حقوقو تاریخ ته که بېرته راوګرځو، د حقوقو د تاریخ مراجع باید ډېرې کمې وي، خصوصا په افغانستان کې. څرنګه له دا مشکل سره مخامخ نه یست؟
اجازه راکړئ چې دلته یو بل بحث وکړم چې اساسا د حقوقو تاریخ د عرف زیږنده ده. یعنی معمولا استناد په لرغونو زمانو کې د عرف پر مبنا رامنځته کیږي، اما په تاریخي لحاظ د حمورابي له قوانینو نه چې د میلاد نه مخکې تقریبا څلور سوه څلور نیم سوه کاله مخکې د اول وضعي قوانینو چې انسان تر اوسه کشف کړي دي او په بابل یا اوسني عراق کې لاسته راغلي دي، نو د هغه زمانې نه اصلا د حقوقو تاریخ شروع کیږي. او دا مختلف منابع لري. برعکس زه فکر کوم چې د حقوقو تاریخ ډېر منابع لري، ولې کله چې تاسو دولت مسله مطرح کوئ او دولت قوانین وضع کوي اوس په هر شکل یا تر هر عنوان لاندې د هغې سره جوخت حقوق تاریخ هم تکامل کوي. د افغانستان په ارتباط که سره بحث وکړو، د افغانستان د مدونو معاصرو حقوقو مسئله حدا د احمدشاه بابا زمانې نه موږ مواد لرو چې متاسفانه ورباندې کار نویسي وي، اما د امیر شېر علي خان له دورې نه وروسته په افغانستان کې معاصره قانونګذاري رامنځته کېږي. په تېره بیا کله چې د تب او چاپ مسله رامطرح کېږي، یعنې موږ دلته ډېر زیات مواد لرو چې هغه باید وڅېړل شي. د بلې خوانه که چېرې د بل اړخ ته لاړ شئ، خپله بین المللي عمومي حقوق مور تاریخ ده، لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره درلوده د سیاست مسلې ته، هغه له سیاسي اړخه او همدارنګه حقوقي لحاظه سره یو ځای کېږي. بعضې علما حتی دا وایي چې خپله حقوق بین المللي عمومي یا بین المللي عمومي حقوق د تاریخ څوکه ده، یعنې کله چې تاریخ تکامل کوي څوکه بین المللي عمومي حقوق دي. نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا وکړو چې په افغانستان کې د حقوقو د تاریخ منابع کم دي. دا باید ووایي چې متاسفانه په دې څانګه کې کار نه ده شوی، ډېر کم کار شوی ده. حتی د کابل پوهنتون په کریکولم کې دا مضمون یو زمان تدریسېده، اما متاسفانه ډېر سطحي او ډېر د کم کریډیټونو په نتیجې کې. دا په داسې حال کې ده چې د دې نشتون ډېرې منفي پایلې لري، چې زموږ حقوقدان به مسئلې پوه نه وي. مثلا کله چې قانون ګذاري کېږي یا قانون تفسیریږي، دا یوازینی علم چې هغه ته ډېر زیات کومک کولی شي هغه د تاریخ د حقوقو د تاریخ علم ده. مثلا تاسو د کورنۍ د حقوقو په ارتباط غواړئ چې یوه قاعده وضع کړي د اوسنۍ زمانې دپاره، مکمن ته په کار ده چې د قضیې تاریخ ته لاړ شي، وګوري چې پخوا یې وجود درلوده که یې نه درلوده، که یې وجود درلوده ولې هغه قاعده له کاره لوېدلې ده، څه موانع ورته موجودې وې چې هغه قاعده نه تطبیقېدله. یا کله کله موږ یو تفسیر لرو په حقوقو کې چې هغه ته تفسیر تاریخي وایو، په دې معنا چې یو مسله چې ګونګ وي د مسلې تاریخ ته یې ورجو چې دا په مختلفو نورو قوانینو کې څنګه راغلي و چې له هغې له مخې به تفسیر شي. په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا درسته وي چې موږ تاریخي منابع نه لرو. کله چې وایو چې موږ حقوق لرو، موږ دولت لرو، موږ قواعد لرو، په یقیني ډول د حقوق تاریخ هم لرو، اما متاسفانه ورته کار نه لسو.
زما مطلب له منابعو همداو چې کله یو شي ته کار نه شوی، نو یو بنیاد د چا په لاس کې نه وي چې دغه په اساس باندې نوې لیکنه وکړي، یعنی اصلی هدف می داو. اما دلته یو بل شایم ده، ده تاریخ، سیاسی تاریخ لیکوال کله چې ډیر څه واضح پلاس کې نه لري، نو لکه تخلیقی ادبیات د یو حد څو ګمان هم کولای شي چې دا به داسې وو. د حقوق په تاریخ کې دا ممکنه ده؟
زه بگم نه کوم چې دومره مبتکرانه تخلیقی حالات سړی ورکړی شي، اما په حقوقو کې موږ یو د منابعو نه چې له هغه نه په لیکلو کې استفاده کوو د قیاس مسله ده. یعنی کیدای شي چې مثلا په یو مورد کې په تاریخي لحاظ یو ډېر معینه قاعده یا قانون یا کوم مدون سند وجود ونه لري، اما د قیاس په مبنا هغه ته مشابه بله قاعده وجود لري. دا یو. او له بلې خوانه موږ کله کله په حقوقو په تحقیقاتو کې یا په څېړنو کې اکثرا د متضاد تحقیق له شیوې نه هم استفاده کوو. مثلا ګورو چې په دغه مورد کې مکافات وجود لري اما مجازات وجود نه لري، له مکافات نه د هغې ضد پیدا کوو چې باید دته مجازات هم وجود ولري. کله چې یو شي ته امتیاز ورکوئ دغه مقابل کې، که چېرې یو سړی دته په ضد واقع کېږي، باید مجازات ورته په نظر کې ونیول شي. په دغه روشو باندې کېدای شي دا تحقیق تکمیل شي.
پوهنستان اگزه ده مکافات و مجازات پا استناد که چرت سوک ده حقوق و تاریخ ترتیبوی او تدوینوی او لیکیه ده احمد شاه بابا لوقت را عروس ده، فکر نکوی چه ده مکافات و مجازات تر دیر وقت پا افغانستان که یو دول نو؟
دقیقاً اکثرا ده مدرن دولتون و خصوصیت ده چه مکافات تر دیر پاملره نکوی و مجازات کوشش کوی چه را تیتی کی؟ نوبل حقوق یو اصل ده چې د جزا او شدت جرایم نه کموي، بلکې باید محیط انساني سی او روش د انساني محیط د جوړولو مسله د امتیاز ورکولو او مکافات مسله ده په دې شرط چې د قانون په چوکاټ کې تنظیم شي.
زما مطلب دا و چې یعنی یو ډول نه ده، نو بیا به تاسو دغه قیاس څرنګه کوئ؟ مثلا
منظور می داده چې دا یو فرعي لار ده یا فرعي میتود ده چې کیدای سی په تحقیق سړی وګوري. فرضاً تاسو ګورئ چې په قانون کې راغلي او سری یوازې مجازات، او په عین زمان که ګورئ چې مثلا فلان پادشاه فلانی مرحله کې فلان کس ته د یو خدمت په ارتباط مکافات ورکړي په حال کې چې په قانون کې نسته، او که چېرې هغه سری دا کار نه وای کړی نو حتمی به پادشاه د خپل قانون له مخې هغه مجازات کړی وي. په دغه شکل باندې په دغه فرضیې باندې هم هغه د تیز و انتی تیز او د سنتیز مسله مطرح کېږي. په دې روش هم کیدای سي سړی د حقوقو تاریخ په لیکنه کې ترې استفاده وکړي.
له پوهان ستانکزي څخه مننه. امریکایي لیکوال رابرټ هینلن چې د ساينس فکشن کیسو په پلار مشهور دی، د تاریخ په اړه دا نظر لري چې کوم نسل چې تاریخ ته اهمیت نه ورکوي هغه نه ماضي لري نه مستقبل. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
کلیمړی کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی وېد کلیمړی کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم، سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، پا کمال آر دی را وستما، وقتا پا کما کما کمال آر دی را وستما، وقتا پا کمال آر دی را وستما، وقتا پا کما کما کمال آر دی را وستما، بمرم وطن پخدس پارما، پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي، وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي، وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي، وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي، مجبورین د پریکدم وطن پختس پارما، لمجبورین د پریکدم وطن پختس پارما، وطن پختس پارما، وطن پختس پارما، وطن پختس پارما، سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم، سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم،
وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختس وطن پختس